د دوه د قرارداد څلور کاله او د افغانستان ناخواله طالبان وای مجمنی عملی کړی خو امریکا ول سو زله تړون نصر غړونه کړی خو ګڼ افغانان بیا د دوه په تړون لا هم غوسه دي.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوه تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي.
انتقال د قدرت سبب دي شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوی له فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې مشر هم کابل ته تللی خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
په دې کې به د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تا ویلي ما ویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبانو ویلي دا خبرې مکه وي چې اړیکې مخرابولی شي.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې یو میلیارد ډالر خیرات. دغې کونډې میرمن یو پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د دریو میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. هم ستړي مشي که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه څلور کاله نشوه خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکه کمی شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نام لیکولو تور نه دي. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په څوارلس میاشتو کې د دوه له تړون نه ولس سوه ځله ترغړونې کړي دي مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا وعده ورکړي و چې له وتلو وروسته به افغانستان کې جوړېدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په وینا یې دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موضوعکونو وتلو کې تخطي وکړ په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخطي وسه تور لیست نه تنه داسې ختم نه کړ تر اوسه باقی ده بلکې غلط کې ځینې مشران نور هم اضافه کړی دي او تحریمونه نه تنه داسې ایست نه کړ بلکې د افغانستان د خلکو پیسې نورې مسدود کړی تر اوسه پورې غصب کړی دي او اخنیت هم نه د خدای په نړیوال سطح د مګرمتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال له وجې نه اوسم اسلامي مدرسې مت پیژندلو مخه هم نیولې ده. نو دا غد دوی بد نیت او د وعدې خلاف ورسې دي چې کړی دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت بللي. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن ویلي بایدن کولای شو له دغه تړون څخه ووځي او یا له افغانستان د ځواکونو د وتلو لړۍ تر هغه درولې وای چې طالبان یې د خپل ژمنو عملي کولو ته مجبور کړي وای.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي. د بیلابیلو اړخونو څخه که د افغانستان وضعیت ته وکتل شي اقتصاد سقوط کړي لنیمایي څخه زیات وګړي د سخت وضعیت سره مخامخ دي خوړو سرپناه او داسې نورو شیانو ته اړتیا لري. تر ټولو مهم دا چې افغانستان ته د القاعده ډلې د مشر ستنېدلو د القاعده ډلې مشر د ولسمشرۍ معنی څخه څوک چې لري د کابل ښار په مرکز کې وموندل شو. د دوهې په تړون کې ژمنه شو و چې القاعده ډلې ته د افغانستان په خاوره کې ځای نه ورکوي. په حقیقت کې اوس هلته نور ډلې همشته لکه د اسلامي دولت خراسان ډله چې تاسو پوهیږئ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت لري او پټنځایونه جوړ کړی دي.
د ازادي رادیو ل ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمه او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د امریکای کانګرس د خارجه پالیسي مشر مایکل مکال بیا د امریکا خارجه وزیر غواخله چې تر دې د مې د دوه د هوکړې لمخې له افغانستان د وټلو د اسناد مخنیوي کړي او کړنو موړې کانګرس ته د اسناد ایرای نه کړینو د قانوني نیولو امر به ورکړي. بلخوا د پرزیدلی جمهوریت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوه د تړون د څلور کلنې په پوره کېدو د دې تړون په تر سراوي کې زلمی خلیلزاد په هر څه کې پړ بلل او ټینګار کړی چې د خلیلزاد په اړه د څرګندونې او نیوکې کې بې ځای نه وي. خاغلی محب په خپل اکسپانه لیکلي کله چې دوه ویل خلیلزاد د واشنگټن د وایسرای رول لوبوي ګڼو لوریو پر انتقادونه وکړل، خو د وخت په تیرېدو اوس د دوه تړون له امله امریکایان هم د خپل دغه پخواني استازي کړنې ناسمې ارزي. حمدالله محب دا ځل خلیلزاد ته په اشاره هغه د دوهې د هوکړې انجینر بلل چې په وینا یې افغانستان د تباهۍ خواته رهي کړی و، خو خپل ملامتیا په مصنوعي روایتونو لا هم د جمهوریت په چارواکو راړي. هغه طالبان هم تورن کړي چې د جمهوري نظام بې قید او بې شرطه مذاکراتو ته چمتو نه شول او اوس د ده په وینا په ولس کې کاذب روایتونه جوړي.
که هغه توافقات چې په دعا کې وو هغه عملي شوی وای نو نن به هم مرستې افغانستان ته راتللی، هم یو ملي حکومت به افغانستان کې و، هم داسې یو حکومت به په افغانستان کې و چې هغه قانون ولاړ و او ټول افغانان به د دغه نظام یوه برخه و. اوس چې مونږ ګورو فقط انتقال د قدرت یو ګروپ ته شوی.
محب دغه راز ټینګار کړی چې د دوهې تړون بدې پایلې ورځ تر بلې بربنډیږي او په اړه یې د لاسلیکونکو سترګې ورځ تر بلې ټیټیږي. طالبانو دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو خلیلزاد بیا تل د جمهوري نظام د واک لومړنۍ حلقه د سولې برخه کې په نه همکارۍ تورنه کړې ده.
دا مرحله بنبست میگی. زما په نظر خبر داوی چې دواړه خواوې هم د متحده ایالاتو خوا او هم د طالبانو د سره په خپل دغه تړون یو بیا کتنه وکړي، دا ځلې بېله پټو پروتوکولو یو نوی هوکړه لیک لاسلیکي شفاف او د هغې د کنټرول میکانیزم رامنځته کړي. دا میکانیزم باید شفاف اوسیږي چې ټولې خواوې او حتی زی علاقه خواوې وشي کړی د دې هغه کنټرولي میکانیزم وګوري چې بیا هلته ملامت او سلامت راڅرګند شي.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګې مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډیر څه مې په ځان باوري شو، مې ډیر څه مې ترې زده کړل.
د طالبانو له مشرانو سره ملاقاتونو ته د پاکستان د مفتي تقی عثماني او ملا فضل الرحمن وروسته د حقانی مدرسې د مشر حمد الحق په مشرۍ د پاکستانی ملایانو یو نوی پلاوی کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې ناستې پرته چې نیوکې پرې راپورته شوي وي د نورو لیدنو کتنو احوال نه دی شریک کړی. د سراج الحق حقانی د زوی او د حقانی مدرسې د مشر ملا حمد الحق حقانی په مشرۍ دغه پلاوی خپل لومړی لیدنه د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي کبیر سره کړی او د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ او کنګلې ظالمانه پرېکړه بللې. د حقانی مدرسې دغه مشر کسام نه دی ویلي چې د څه لپاره افغانستان ته راغلی، خو ټینګار یې کړی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې غواړي.
دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تیریږي دا هیچا ته معلومات نشته دی. بلی هو، البته کله چې دغه علما بیرته پاکستان ته لاړ شي نو په میډیا کې که چېرته راوځي نو هغه به هر کله په دې باندې پوه شي چې ټولو کوم پیغام درلو او د طالبانو لخوا څه جواب ورته ورکړل شو. نو تر هغې پورې هیڅوک نه پوهېږي چې دوی په کوم اړه باندې او په څه شي باندې پیغامونه څه دي.
حمدالحق هغه کس دی چې د طالبانو بیا واک ته په رسېدو یې د خوښۍ ښودلو تر څنګ ویلي و د طالبانو په کابینه کې لس دولس کسان د دوی د مدرسې شاګردان دي. بلخوا د طالبانو د ریاست الوزرا لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي حمدالحق د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاریو سربیره د سیاسي اړیکو په پراخېدو هم ټینګار کړی. او روسیه چې تر دې دمه له طالبانو سره د زمیر کابلوف په چینل اړیکې نسبتا خیت للی، خو په ناڅاپي ډول د دغه هیواد د دفاع وزیر لخوا د افغانستان په اړه څرګندونو د طالبانو خبرګون پارولی. د روسیې دفاع وزیر او پوتین ته تر ټولو نږدې کس سرګی شویګوف تیره اونۍ په مسکو کې خبریالانو ته وویل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره افغانستان تر ټولو ستر او اصلي ګواښ دی. هغه د طالبانو په حکومت نیوکه کړې چې د دوی په راتلو افغانستان کې د داعش خطر 15% زیات شوی او دا ترهګره یوازې په منځنۍ اسیا کې د بریدونو د او نامنۍ جوړولو پلانونه لري، خو ټینګار یې هم کړی چې روسیه د دغو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار ده.
تاسو وګورئ د روسیې د امنیتي نظامي سکتور نظر، تاسو به وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري، چې د هغوی تعداد زیاتېږي آن تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي، او دا لوی ګواښ دی منځنۍ آسیا ته، د روسیې امنیت ته او نورو ګاونډیانو ته. په دې ترتیب موږ ګورو چې روسیه په یو ترتیب هغه د ډیر مشهور سیاست چې یو خوا یې خنجر دی او د بلې خوا یې کلچه ده، د دغې سیاست نه د طالبانو په استقامت کې کار اخلي.
سرګی شویګو زیاته کړی افغانستان کې د تریاکو تولید هم زیات شوی چې قاچاقبرو یې منځنۍ اسیا ته مخه ګرځولې، خو د طالبانو لخوا دغو څرګندونو ته تند غبرګون ښودل شوی. طالبان چې خارجه وزیر تازه د روسیې بلاک اړوند ترکمنستان هیواد ته د اړیکو په جوړښت پسې تللی، په مسکو یې غږ کړی چې چارواکي باید له هغو څرګندونو ډډه وکړي چې د طالبانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا د افغانستان په حالاتو له تازه نوې غونډې وروسته ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا افغانستان کې روان کړی جنسیتي تبعیض غندلې، د بشر حقوقو د سرغړونو په تړاو د حساب ورکولو غوښتنه کړې او په هر سیاسي بهیر کې د ښځو په ونډه ټینګار کړی. امنیت شورا وایي په افغانستان پایدونکې سوله او پرمختګ یوازې له یوه داسې هر اړخیز سیاسي بهیر سره راتلی شي چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته په درناوي ولاړ وي. په دې خبر پاڼه کې چې د امنیت شورا یو لس غړو هیوادونو استازو لاسلیک کړی، راغلی چې د امنیت شورا یو ځل بیا ټینګار کوي څو افغانستان په نړیواله ټولنه کې د بیا مدغمېدو او نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي، او په وینا یې طالبان باید ژر تر ژره ټول هغه سیاستونه او فرمانونه لغوه کړي چې په بنسټ یې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار محدودیتونه لګول شوي.
There must be accountability for human rights abuses and crimes against women and girls. Harsh winter conditions and natural disasters are compounding the already dire humanitarian situation in Afghanistan. We call on the Taliban to ensure that women are part of the needs assessments, planning and delivery of humanitarian aid, recognizing that their absence is having negative impacts on such aid reaching women, children and older persons.
پنې هات کې پر طالبانو فشار راوړل دا چې افغان مرمنو ته د زده کړې اجازه ورکړي او د افغان مرمنو حقوقو ته درناوی وکړي یو مثبت طریق دی، خو دغه ډول فشارونو اغیزې کولای شي چې توپیر ولري.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
طالبانو بیا د افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستۍ غونډې او غوښتنو په خبرګون کې ویلي چې امنیت شورا تل سطحي موارد څېړلي او د افغانستان په اړه په هر غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. او بل غاړه د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن د افغانو خزو د اقتصادي پیاوړتیا په تړاو وی غونډه ته وینا کې ویلي افغانستان کې د طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو او کار بندیز د دې هیواد ظرفیتونو ته صدمه رسولي او دا ډله د افغانانو د ارادي خلاف عمل کوي، خو دوی به ډیر ژر افغانو خزو ته د زده کړو برخه کې درې نوي پروګرامونه پیل کړي. هغه نیوکه کړې چې طالبان د ښوونځیو او پوهنتونونو په تړلو سره د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو له حضوره منکر ښکاري، خو د ده په وینا د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د دواویا هیوادونو ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نور پرمختګونو لپاره نږدې راتلونکي کې درې پروګرامونه پیل کړي چې له مخې به یې د قطر حکومت او امریکایي تعلیمي ادارې په ګډه لسګونه زره افغانو ښځو ته مسلکي او تخنیکي زده کړې برابرې کړي.
دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان مېرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي، دغه نوښت کیدلی شي چې مثبتې اغیزې ولري او د افغان مېرمنو په پیاوړتیا کې هم مرسته وکړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ښکېلتیا شرایطو او تاریخ ته په پام کې نیولو سره دا اړینه ده چې تمرکز د اوسنیو اړتیاوو په سیمه کې د افغان مېرمنو او خلکو د حقونو د دفاع لپاره وي. د تعلیمي فرصتونو برابرول کولی شي د یوې پراخه او عادلانه ټولنې جوړولو کې هم مرسته وکړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې ریاست کرپټین کې حقوق ځان یعنی چی؟
بلینکن د مایکروسافت شرکت او لینکډن شرکتونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان خزیبه له دې لارې هم د روزنیزو زده کړو سندونه ترلاسه کړي او هم به هغو شرکتونو ته لاره پیدا کړي چې خلک په کار ګماري. طالبانو بیا ویلي چې د افغان ښځو د حقونو او زده کړو موضوع په امریکا پورې تړاو نه لري، بلکې دا د افغانانو مسله ده. او ازادي راډیو بیا په دې تړاو د ښځو د حقونو د افغان فعالې ظریفه غفاري نظر پوښتله چې اثر به یې څه وي. اغلی غفاری که راته وایي چې افغان ښځو لپاره د امریکا وروستی اعلان رښتیا هم یو پر ځای او ضروري فرصت دی؟
دا یو ځل بیا د افغان ښځو په ژوندانه باندې، د افغان ښځو په نن او سبا او د افغان ښځو په ټولو شتون باندې ملنډې وهل دی د نړیوالې ټولنې بل خصوص امریکا لخوا په څو دلایلو. اول دا ډیر واضح خبره ده، کومې ښځې چې خپل د ژوندانه لمړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، کومې ښځې چې حتی د دې اجازه او حق نه لري چې له کوره د باندې ووزي، کومې ښځې چې خپل اولادو ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي خپل د کور سامان او حتی اولاد خرڅ کړي د دې لپاره چې نور اولادونه فیت کړي، نو هغه ښځې به څنګه دا امکانات پیدا کړي چې دغه انټرنیټ او دغه اسانتیاو ته چې دوی آنلاین ورته مهیا کوي هغه نه ګټه واخلي. دوهم که چیرې یوه محدوده کتله لکه څنګه چې جمهوریت په وخت کې هم یوه ډله ښځې چې په ښارونو کې ژوند کولی او امکانات یې درلوده، نو همغسې یوه ډله ښځې پیدا شي او دغه امکاناتو نه ګټه واخلي، نو بالاخره یې څه ارینا میری ټانګ ویس وزیر خارجه د امریکا انټونی بلینکن او نور ټول ډلې ټپلې چې په دغه غونډو کې ناستې وي او یا هم د دغه غونډې جوړونکي وي او یا د دې طرحې پلي کوونکي دي، نو د هغوی نه مې پوښتنه دا ده چې بیا پس له هغه نه افغاني ښځې څه کوي؟ آیا دوی هغه ښځې امریکا ته وړي او یا هم دلته اروپا ته راوړي چې هغه ښځې خپل هغه زده کړې نه یې چې آنلاین کړي ګټه ترې واخلي؟ که چیرې دا نه کېږي نو دا خو غولول دی د افغانو مېرمنو بیرته، نو اړینه ده چې د دغو لوبو دغه غولولو پر ځای امریکا او نور ټول نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو د افغانو ښځو حقونه هلته خوندي شي، مکتبونه خلاص شي، کار لپاره د ښځو حق ورکړ شي، ورته ښځې په خپل پښو ودرول شي، او بالخصوص هغه ډالري کڅوړي چې دغه پر مټ د افغانو ښځو غږ د افغان ولس ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او امکانات برعکس طالبانو ته ورکول کیږي، هغه باید په طالبانو ودرول شي چې دغه په پایله کې بیرته افغان ښځې په خپلو پښو ودرېږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او سمراګرزو سعودي عربستان چې 13 ونې پکې په لومړي وار د خپل سیالي وشوي د دغه هیواد د خپل د ملکی په توګه انتخاب شوی رومي القحطانی طالبانو ته پیغور ورکړی چې هیواد هیڅ کله د دوی په چیرې افراطی نظریات نه دی لرلی. هغې ویلي مني چې سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی خو هیڅ کله د افغانستان په څیر د افراطي افکارو پالونکی نه دی پاتې شوی. بلکې په وینا یې سعودي میرمنې اوس د محمد بن سلمان په واکمنۍ کې خپلو حقونو ته رسیدلې دي. د رومي القحطاني په وینا خبره ده چې افغانستان کې پر ښځو بده ورځ راغلې او له دې امله د افغانستان نجونو او ښځو ته اندېښمنه ده. که څه هم رومي القحطاني ویلي چې خپلې کورنۍ او د سعودي ټولنې یا حکومت یې د ښکلا سیالیو ته د راوتلو هیڅ ممانعت نه دی کړی، خو په نور اسلامي نړۍ کې بیا د سعودي لخوا د دا ډول مناسبتونو د نیولو په تړاو غبرګونونه پارېدلي. او سم ټولنیزو شبکو ته ورګرځو. اول غاړه کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ چې څمو د وړاندې د پاکستانی پولیسو په ډزو کې ټپي شوی و، ل رغېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو راښکاره او ټینګار کړی چې پاکستانی ادارو یې د سګنیو ټاکنو له کمپاینونو راهیسې په ټاکنو کې د ناکامولو او د وژلو پلان نیولی و، خو دی به هیڅکله له خپل دریځ نه یو ګام هم شاته نه شي. داوړ ویلي د فبروري په لسمه د میرانشاه بازار پیښه کې پاکستانی پولیسو د درې پلګان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په ټاکنو کې بریالی و، خو میرانشاه کې لومړی د طالبانو په جامه کې ترهګرو پرې برید وکړ، بیا د ده رایې غلا شوې او بیا د داوړ په وینا د پاکستان په دولتي یونیفورم کې راغلي او ترهګرو پر ده او پلګانو یې ډزې وکړې. محسن داوړ همداراز ټینګار کړی چې له شمالي وزیرستان نه په پارلمان کې د ده څوکۍ د پاکستان پوځ مولانا فضل الرحمان ته ډالۍ کړي او د هغه د ګوند یو کس ته ورکړل شوې ده، خو په وینا یې پاکستان دغو پښتنو غږونه نشي خاموشه کولی چې د خپلو حقونو لپاره راپورته شوي دي.
په پارلمان کې چې زما کومه څوکۍ ما ګټله هغه پاکستان جی ایچ کیو د پوځ ادارې مولانا فضل الرحمان ته په ډالۍ کې ورکړه، او په دې کې تبن چې د پاکستان د پوځ ځینې ګټې وي، او زه فکر کوم چې په دې رابطه د طالبانو او د ټي ټي پي نوم اخیستل کېدای شي او دا یو ډیر لوی بحث دی.
د پاکستان په لاهور ښار کې بیا د ولس لخوا د هغې ښځې د وژلو په هڅه تون غبرګونونه راپورته شوي چې د عربي رسم الخط کالي اغوستي وو. دغه میرمنې چې نوي موټ کالي اغوستي وو او په عربي رسم الخط د حلوا کلمه پرې لیکل شوې وه، خلکو هڅه کوله چې مذهب ته د توهین په تورې سنګسار کړي، خو د پولیسو ځایي قومندانې لخوا ژغورل شوې ده. وروسته په دې قومندانې هم نیوکې راپورته شوې چې تورنه میرمنه یې مجبوره کړه څو له خلکو د خپلو اغوستي او کالیو په اړه بخښنه وغواړي. بلخوا یو شمېر دیني عالمانو ټینګار کړی چې د قرآن کریم د تورو په څیر د جامو اغوستلو له امله دې دا ښځه نه بخل کیږي او د عدلي بنسټونو لخوا دې محاکمه شي. یو خبره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې دغه دینی عالمان د ښځې لخوا اغوستې لباس ارزوي او پریکړه کوي چې پرې لیکل شوي توري د قرآن کریم مشابهت لري. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د هغو امریکا میشتو افغانانو د نښتې ویډیو لاس په لاس شوه چې د امریکا په یو ښار کې خپلمنځي ډله ییز اخو ډپ راغلی و. د فعالانو لخوا نیوکه شوې چې افغانان که په بهر هیوادونو کې د افغانستان خاص تازولي نشي کولی، دا به د افغانانو نړیوال کلتوري انځور زیانمن کړي. ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې دغو افغانانو د ماشومانو په سر خپلو کې سره وهل کړي دي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې په امریکا کې وی شپږنوي کلنې کونډې ډاکټرې روت ګوټسمن خپله یو میلیارد ډالر ټوله شتمني په نیویارک کې د اینشټاین طبي پوهنتون ته خیرات کې ورکړه. ډاکټر روت ته دغه شتمني له خپل میړه ورپاتې وه چې په یوه کمپنۍ کې د شراکت له لارې ګټلې وي، او دې ته یې ویلي وو چې په یو میلیارد ډالره پریښې سرمایه یې چې هر څه کوي اجازه ده ورته. دا کونډه میرمن وایي تیر کال د میړه له مرګ وروسته ورته دا فیصله ګرانه وه چې په دومره پیسو څه وکړي، خو وروسته یې خپلو اولادونو سره مشوره وکړه چې د نورو د ژوند په رڼا کېدو به یې مصرفوي، ځکه یې ټوله یو میلیارد ډالر شتمني د نیویارک په یوه غریبه سیمه برونکس کې طبي پوهنتون ته په خیرات کې ورکړه. نوموړي ویلي یاد پوهنتون یې مکلف کړی چې د څلورم کال محصلینو ته د تیرو دریو میاشتو ټول فیسونه ورکړي، او د روانې اګست میاشتې نه وروسته به هر کس په دغه پوهنتون کې وړیا زده کړه کوي. حال دا چې مخکې په یاد پوهنتون کې د یوه کال د زده کړو فیس 9500 ډالر و. ډاکټر روت په خپله همدغه پوهنتون کې له 1988 کال راهیسې پروفیسوره ده، او د مرستندویانو د بورډ غړیتوب یې هم پر غاړه و. او بلخوا د هند صدر اعظم چې په خپلو مذهبي عبادتونو کې خورا مشهور دی د معاصرې نړۍ لومړنی واکمن شو چې د بهر په تل کې د هندوانو یو غرق شوي ښار کې خپل مذهبي عبادات او مراسم پر ځای کړل. نوموړی تیره اونۍ د اقیانوس یا عرب بحیرې د هغې برخې تل تمرکز شو چې د هندوانو په باور دغه ځای کې د هند یو مقدس ښار اوبو غرق کړی دی. نریندرا مودی دغه مراسم لپاره لزان سره د تاوس بڼه کې هم وړي او د سمندر په تل کې یو کافی وخت لخپل ساتونکو سره تیر کړ. تر دې وړاندې د چین اوسنۍ ولسمشر د خپل مذهبي قاعدو لامل مشهور چې د ګوند خلکو په وینا یې لس کالې په یو غار کې د چینایانو مذهبي عبادت ترسره کړي دي. پوخ سړک، قیر سړک او تور لیکه هغه څه چې لا هم په افغانستان کې ډیرو سیمو ته نه دی تیر شوی. خو آیا خبر یاست چې تر ټولو پخوانی پوخ سړک هم د اهرامونو او فرعونیانو په نوم مشهور مصر کې تیر شوی؟ هو مصر یادو، د نړۍ تر ټولو لومړی پوخ سړک هم مصریانو تیر کړی او دا سړک په 1994 کال کې وموندل شو چې لا هم پرې وخت نا وخت تحقیقات کیږي. د مصریانو تیر کړی دا پوخ سړک 12 کیلومتره دی چې په پخولو کې چونه او شګه کارول شوی او کله اهرامونو نه پرې روان شي نو له نیل سیند سره تړلی موریس جهیل ته رسیږي. چیرونکی وایي دا سړک د نړۍ لومړنی سړک دی چې 2006 قبل الميلاد کې د اهرامونو د تعمیر چارو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی. اوس هم په همدې ځای د نن ومه ورځ راټولو د نړۍ او سیمې د هرې اونۍ مسایلو ته له بلې زاویې کتنه د ازادۍ په پاڼو له ماسۍ چینواري سره مه هېروئ.
آزادی میلما،
السلام علیکم. د آزادی میلما بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړي او پیل کې مور څخه پوښتنه کړي چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی ته کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاوله کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړي، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړي.
د وې سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر خدا، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر غتلی، به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو خارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کې 12 کلب لرو. نو بیا په نورو خارونو کې دغه سي دوه درې کار یو خار نه دوه درې کلب دي. نو ټول څلرویش کې دوه درویش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به ټي 20 اور سلوي خوریزه چې ورته مونږ وایو هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده، اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي 20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې آمادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت ته چې خلک هلته تمرین وکولی سي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغه کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میشته کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې؟
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا ویزی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شلوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي 20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډیر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډیر شي، پام به مونږ ته راوړي.
بلې، دا ویزه صرف د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په دګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغه نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کېما او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ تر اوسه میډیم فاست بولر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډیره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي 20 نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګی نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فیل کړ، او ما خو دا ټیبال کې ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمنګ د زمنګ د گراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس اماغه سره می شوق پیدا شو به مې الته لګه اکیډمی م شروع کړل نو الته می لکه خ کرکټ کولو الته می ډیر کرکټ تقریبا سلو کاله ما په افغانستان کې هډبال کړو
مالې د وځي سه نه کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله سوي د حال دا چې نه پتیرو دیشو کلونی کې اصلویر ته کلونی کې دومره ډیر کرکټ په افغانستان کې نه کېد تاسو د څه برکت بولی دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیات ځوانانو ماشومانو د لوبي ته مخه کړی د کڅنګه
او د غړ مثال به ساله سي زتا در کوم راشد خان دا محمد نبی دا موجیب دا چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په ای پی ایل کې دی په انډیا کې ولو بدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې نو دامدا وجو دامدا سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل خفر پومې سي وکړو نو دغه وجو د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړل
دا وجې سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سلور لوبغاړي دی دغه ځین راغلي زحمت یې استلې دا شپه ورځ نه د غتلې بس دی خپل زحمت یې استلې دا خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته خو اوس په دغه سلور کالونو کې افغانستان ډیر خارونو کې ډیر کابل کې پتی ننګرهار کې ډیر اکیډمۍ نه جوړی شوې دي نو اوس کرکټ چې دا ډیر مخکې تل په افغانستان کې
دا افغانستان غوډي هیوادونه چې دغه کم امکاناتو کې نو کرکټ په لوي چې معیاري میدانونه هم نوي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغه کم امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بل اخر څنګه کولای شي چې نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړی دا غوی په موران دی مقابله وکړي هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو کو ګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دی دا فضلاق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ترالو دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او صالح صاحب نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي 20 آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو نو کسه کال موږ ډېر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکه کال تقریبا موږ یو لستور لرو نو کچیر د موږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګي کامیابان موږ لاس تراغلې نو بیا به موږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبري کړې دي
نه تر اوسه پورې خدغه سي پروګرام نشته دا خو موږ د یو خد ارلن ملي ټیم دا چې هغه فول ممبرشپ ده نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي نو تاسو کولای شئ چې موږ سره دلته مسابقه والی موږ وي ګراوند هم لرو نو موږ هم دغه پلان کې هم د سکالې چې موږ به ارلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو نو که چیرته موږ دغه سي په دغه ځی کې د ارلند سره یا په فول ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو نو بیا کولای شو چې موږ آر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو لکه اوس زمونږ د ارلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ اغي سره خبري وکړي زمونږ منیجر نو کدا سیریز وشي نو زمنګ با کمنګ و دالو به وم بیلو پینزه لو به ٹی 20 لو به شلا اوریزا کدا منګ وم بیلو نو من تکم دغه نه کی زکه من بداغی نس یزدا کو زکه هغه ډیر سینر لو بغاړي دي نو من بداغی نس یزدا کو هغه ومنګ بیا پسان علیکم من ومن دغه سم مخک مخک سلو زو ک کدا رب دا پینزه لو به منګ وم بیلو منګ هغه نه ایکسپیرینس واخلو دغه ومنګ پسان علیکم من بد ډیر په دا سچ مال ته یزدا کړي دا پسان علیکم نو پاینده کې به زمون په درد خوري.
فرید دوینه صاحب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې شاینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا 2-3 لوبغاړي ډیر خدي ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا ICC یو د شلوبې کړي T20 نړیواله لوبي ما کړي دي زه خپل درې T20 سلیز لارما او سلور دانی نیمه سلیز لارما نو منګم پزان باندې ډیر زحمت وباسو هفته کې درې سلو ورځې پریکټس کوو ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره دغه کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغه ټیمونه کې شامل شي.
او سړی صاحب اول کې چې منګ ملي ټیم کې منګ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي تقریبا اوس منګ دیر شو لوبغاړي لرو ته دا دیر شو مونږ دلته پریکټس کوو بیا خپل منځونو کې میچونه کوو نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
اوس علي صاحب کو ګوري نو مونږ په بیټینګ کې اوس ډیر خيو او زمونږ بولینګ له کمزورې او مونږ په هغه باندې اوس کار شروع کړی دا ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ټور لرو نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
دا وینځه په تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیواله مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه ICC T20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیرشوي دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ پاغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسېستو نو هغه ډیر خوشحاليږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي وستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو موږ ټول په شریکي ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالي صاحب موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکه کې چې د زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه موږ سره لکړ ډیر خواري را سره کوي.
دا وینځي چې د جنونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې سه مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په د غره رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږه مسابقه ده او د انجنونو زمونږ د انجنونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجنونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزن کې څوک دی؟ همغه عین روزن کې هغه تم روزن ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو د روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجنونو ملي ټیم جوړ کو نو وس چې دا نو ډیر خې مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي نو وس چې دا اغه هم ډیر خټیم د زمونږ د چک د انجنونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوئ په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي. تقریبا موږ چې سږ کال دغه وکړو شپېته نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي. او شپېته لوبغاړي چې دی نه او موږ پنځه لسیزه لوبډله اعلانوو، نو موږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زموږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو موږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به م دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا موږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د آسترالیا او یا د نیوزیلینډ یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغې په خپلو مملکتو کې ډېر ښه کرکټ کړلی او بیا راله پراګ ته، نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي موږ لرو، نو د هغې نه به موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو، نو د هغې نه به بیا ملي لوبډله انتخابیږي، پنځه لسیزه سکواډ به تل انتخابیږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو، موږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال موږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان موږ اوس چې دا موږ بل تقریبا سلور میشته مخ کې دیو تلی و هنګری ته الته مسابقې وي، زمونږ د شپاړس کلن ځوانان چې تلی و نو دیو په پنځو مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي، دوه بیللې وي، نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورټ ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات دی خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولند کې او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستا؟
هو سالی صاحب، موږ چې دا اوس موږ اتریش سره ما بل کال مسابقې وکړلې، موږ هنګری سره وکړلې، موږ جرمني سره وکړلې، موږ ناروې سره وکړلې، نو هغې هم کرکټ ډېر مخکې تللی ده اوس، چې هغې هم د څنګه چې په چک کې روان ده، په چک چې په هفته کې څلور پنځه ورځې پریکټس کوي، دغسې په اتریش، جرمني، ناروې کې ډېر په دا هېواد اروپایي هېوادونو کې اوس کرکټ ته ډېره توجه ورکړې ده او ښه ښه لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي.
او په دغه نورو هېوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواک او د پولند او جرمني؟
بلې سالی صاحب، سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولند کې تقریبا درې څلور افغانان دي، په جرمني کې که دغسې وګوري سالی صاحب تقریبا شپږ اووه افغانان په جرمني کې دي، په ناروې کې ناروې سره مخ خپله لوبې وکړه دي، هغې هم تقریبا په ټیم کې څلور افغانان ما ولیدله، ما سره ساتیر شو گپ مو لګول. په اتریش کې که دغسې وګوري هغې کې هم شپږ افغانان دي، که په بلجیم کې وګوري هغې کې هم څلور پنځه افغانان دي، نو افغانان پر په اروپایي چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغې کې اتمنی درې څلور افغانان دي.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډېر اوس زیات شوي دي د کرکټ په دغو محلي ټیمونو کې؟
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډېر مخکې تللی ده، نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي، یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډېر دي، خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډېره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډېر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډېر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډېره ښه، او دا کار ښه دی، عمر ډېر کمی، آینده ډېره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالې صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکه نه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکالې خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکه،
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالې صاحب، دا ډیر ښه دغه د ځکه چې سکالې چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلریډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګی نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغه نه مونږ مسابقې ګټلې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، هغه ته مونږ آمدګی نیولې ده.
ډیر مننه سباوند د ویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته.
ټول فیصله مون په جرګو کوو، قدر د مشرانو په لمو ਵਾਹ। ಸರ್ ಲೋಕವು ಅದರ್ಥ ಮುಷರಾನು.